سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کلاساته راټیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ به بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا او 50مې نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کړی دی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی. د طالبانو وایي زمیلا مجاهد د ریچارډ بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللی دي او ویلي دي چې هغه کوچنی مسائل لویوي چې له همدې عملی افغانستان ته پر سفر ورته بندیز لګولی دی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیې او قطر ته لاړه او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برېټانیا په ګډون دولسو هیوادونو پر طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د هغو نوو قوانینو له پلي کېدو لاس واخلي چې د ښځو حقونه محدودوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازولۍ پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې د جاپان د سفیر کازویویکا یا کامازیکا لخوا ولوستل شوه.
Express our deep concern about the so-called morality law.
لومړی خو موږ د اخلاقي قانون په نوم قانون ته شوره اندېښنه لرو چې طالبانو په وروستیو کې نافذ کړ. موږ دا قانون په سختو ټکو غندو. طالبان په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض ته ادامه ورکوي او فشارونه زیاتوي.
یا مزیکا چې هیواد د مهال د امنیت شورا دورې مشري کوي زیاته کړه چې دوی طالبان هڅوي چې دا تګلارې سمدستي بدل کړي او د ښځو او نجونو بنیادي حقونه او ازادۍ تر پښو لاندې نه کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون د اګست په 1 په 4 فصلونو او 15 مادو کې نافذ کړ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون له مخې د ښځو مخ او غږ اورت بلل شوی دی او اکثره مادې د ښځو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه وکړه چې جاپان به د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 نمرنی ښوونځي جوړ کړي. لارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورومایا د جمعې په ورځ د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال دا ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي به کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو دا خبره وروسته تر دې وکړه چې وروسته له 1400 په پلازمېنې اسلام آباد کې د پولیو د پیښې خبر ورکړل شوی دی. د ماشومانو د ګزارن د واکسین مسؤلې عائشې رضا وویل د پولیو د واکسین کمپاین به سر له دوشنبې شروع شي او تر 3.5 میلیونو ډیرو هغو ماشومانو ته به دا واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روسیې په جنوب لویدیځ کې د نارویژن په سیمه کې د وسلو په زیرمه کې پراخ اور لګیدنه شوې ده چې له امله یې چارواکو شاوخوا 600 کسان له دې سیمې ایستلي دي. د دې سیمې والي الکساندر ګاسیف په ټلګرام ویلي دي چې دا اور نن سهار د اوسرو ګوش په سیمه کې د ډرون الوتکې د ټوټو د رالوېدو له امله لګېدلی دی. کاسف زیاته کړې ده چې د شاوخوا سیمو یو شمېر خلک ایستل شوي دي او د مرګ شوبلې راپورونه تر اوسه نه دي خپره شوي. تاسې خبرونه له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبري خپرونه کې نصره د مطالب واورېدلی شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی دی چې د امر بالمعروف قانون دی نه پلی کوي. په دې قانون کې د ښځې حق او مخ اورت بدل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې د ښوونځیو دروازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي خو نجونې شکایت کوي
که هم حجاب کول او اوس هم کو زمون خنځی کی आवाज انجن زده کړی کوي. استادان هم خزینه دي نو ولې د خنځیو دروازې زمون پر مخ بندي دي.
باندې په راپورونه کې بعد دغه جنو باندې خني او شکایتونه در سره شریک کړو. له دې سربیره دا راډیوګانو نه په کندهار کې سره زر راپاسي. خو څنګه
میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دوه نظر ملاویږي او مس چې دي موږ مس نه باسو.
په دې اړه به وړاندې نور تفصیل درته ولرو. نړیوال مسایل ته هم سر وخت کړه کوو. نور مطالب مشته ملتیا هم غواړو.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې مو زافری د سیال د قدر جلال او تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د طالبان حکومت امر بالمعروف نوی قانون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولس غړو هیوادونو په اعلامیه کې د افغانستان د نو بهر د افغانانو له هرکلي سره مخ شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغان او میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی. تفصیل له سنا کاکړ نه اورو.
وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دولس غړو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت قانون په غبرګون کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه، د افغانستان دننه او بهر د دې اقدام هرکلی شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ د سپتمبر په شپږمه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې اعلامیې د یوې برخې په بیا خپرولو سره له دې اعلامیې خپل ملاتړ ښودلی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق هم د سپتمبر په شپږمه په خپل ایکس پاڼه له دې اعلامیې څخه د هرکلي ترڅنګ د دې دولسو غړو هیوادونو مننه کړې ده. د افغانستان دننه یو شمېر میرمنې که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولسو غړو لخوا دا اقدام هیله بښونکی بولي، خو وایي یوازې د اعلامیو خپرول نشي کولی د افغان میرمنو ستونزې حل کړي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا اعلامیه چې دوی خپره کړې ده دا زما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دې خاطر چې په څو مواردو کې دوی دپاره اعلامیه ډېرو مملکتونه خپره شول، اما دې چندان کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي په دې خاطر چې دلته ژوند د نجونو لپاره ډېر تنګ کړی دی، لګنه بیخي ډېر تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او بریتانیا په ګډون د دولسو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر په شپږمه خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري، چین، روسیا او الجزایر د اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د اګست په 18مه په څلور فصلونو او 53 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شو.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولسو غړو هیوادونو په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتل شوي دي چې دوی دغه قانون پلي کول سمدستي ودروي. د دغو هیوادونو اعلامیه د افغانستان دننه او بهر د یو شمېر افغانانو لخوا د هرکلي سره مخ شوې ده. په دغه قانون کې د ښځو مخ او غږ اورېدل بلل شوی و. اوس به بیا هم د افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر مسله تم شو. په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو لا هم لا شپږم ټولګۍ ورپورته د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې دي. ښځینه زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو ښځینه زده کوونکي وایي د نوی تعلیمی کال پیل کېدو ته یې هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپله ودانی او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې ښوونځي ته تللې. داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه ښوونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کول او اوس یې هم کوو. زموږ ښوونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یوې ګرمسیری ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کوونکي نادی راته وویل
زمونږ په ګرمسیر سیمو کې نوی تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې ونجونې هلکان چې دي دوی مکتب ته ځي. موږ په دې تمه یو چې سږ کال به ښوونځي زموږ پر مخ خلاص شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زموږ پر مخ ښوونځي دروازې خلاصې شي.
له ښوونځیو منع کړی شوې نجونې وایي د طالبانو یادو بندیزونو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلي امیدونه خاورو سره برابر شوي دي. د یولسم ټولګي زده کوونکې جمیله
زیات په خواري خلکو ایستلې ده، دا ټول بې ځایه په سینده کوي. دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډېر اړین دی. که چېرته په یو ټولنه کې ښځینه ډاکټره نه وي، همدارنګه ښځینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نه شي کولی. ځکه همدا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته نجونې چې دي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته سی. البته د خوځو خون کو د خوانه تدریس کیږي.
په افغانستان کې لشپغم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنې کړې دي. دغو دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی ضیاء الرحمن
د رفیده په نوم یو بیبي و، دا اوله ډاکټره ده چې عملیاتونه به دی کول. اوس وینا تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و. نبی علیه السلام ویل چې کم صحابي زخمی کیږي رفیده به دی عملیات کې جراحي عملیات کول. هغه وخت حضور په خپل موجود صحابه مشته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلي دي چې د دې صحابي ټول علاج رفیده کو. یو شی چې ممکنی اسلام نه منه کوي، اسلام خوښي پکې دی، اسلام می پکې دی، عزت می پکې دی، ابروم خوندي، نو ولې د دې مخالفت؟
دا هغه غوښتنه ده چې په اړه طالبانو د یوې طرحې جوړولو خبره کړي، خو د دریو کالو په تیریدو لا هم یاد طرحه نه ده چمتو شوې او لامل یې په میلیونونو نجونې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسیس مخه کلازاده رادیو نو ری استاد رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سر لشپګو د مخم تر شپګو په لاندو سپونو نسی ویش پنځه ویش مترو او د مخم لشپګو د سر تر شپګو په منځنۍ چپه تو لاس شپګ نوي وړاندې نړیواله موضوع ته هم سر وخ کرا کو. خو تر هغه مخکې بیرته افغانستان ته راځو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو له امله د کابل ژوبڼ ته نه دي تللي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تېر نظام کې به د خپلو کورنیو له ښځو او ماشومانو سره د کابل ژوبڼ ته تلل او هلته به یې د حیواناتو او مرغانو له لیدو خوند اخیسته. طالبانو په افغانستان کې ښځې تفریحي پارکونو محلونو ته له ورتګ منع کړي دي، خو په کابل ښار کې د طالبانو حکومت د خروالۍ ویاند وایي چې د کابل ښار په ژوبڼ کې تر سلو زیات حیواناتو ډولونه شته او په رخصتیو کې ډېر لیدونکي لري. تفصیل سنا ککړنه اورو.
بغاواش ډیر خوښسته زده ټول خلک او فامیلونو سره راتلو.
دا احمد شاه صفایی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. وایي چې د جمهوری نظام پر مهال خپلې میرمنې او ماشومانو سره کابل ژوبڼ ته د حیواناتو او الوتونکو لیدو ته تللی و. نوموړی د هغه مهال کیسه کوي.
منګه د فامیل سره تللی وو ول جلال آباد نن خپل فامیل سره زما دوستان راغلي وو باغې سره زه یو ځای شوم لاړو باغ واشت لکه په جمهوریت کې که هر رقم حیوانات هلته موجود وو
ډېر ښه فامیل راغلي وو ښه مرغان پکې وو
نو منګه ډېر لذت ترې واغستنو
خو د غور ولایت اوسیدونکی حمید الله چې په دې وروستیو کې کابل ژوبڼ ته تللی وو ازادي راډیو ته وویل چې میرمنې ته یې د ننوتو اجازه ورنکړل شوه
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټول فامیل لاړم کابل ته چې کله لاړو باغې واشته نو هلته موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنی زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي نو ما یوازې دوه درې ماشومان سره ونیول او لاړم باغې واشته چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه وو
د کابل اوسیدونکې فاطمه محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله ژوبڼ ته د تګ جرأت نه کوي
له بعد مرغه له هغه وخته چې طالبان راغلي ژوبڼ ته نه یم تللي ځکه ویرېږم چې کومه پېښه رامنځته نه سي ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېرېږي او موږ ته اجازه نه راکوي موږ باور هم نسو کولی چې په ارامه زړه ژوبڼ ته او تفریحي پارکونو ته ولاړې سو
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ژوبڼ کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف
اوس مهال د کابل په ژوبڼ کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظه د معیاري کېدو پر لور روان دي په بیلابیلو بڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي
خصوصا د اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیات هسته
هغه زیاته کړه چې د کابل ژوبڼ د ټکټ بیا دېرش افغانۍ ده او په بیلابیلو ورځو او مناسبتونو کې له سلو څخه تر لسو زرو پورې لیدونکي لري خو د عوایدو په اړه یې معلومات ورنه کړل په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو تفریح ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی د کابل ژوبڼ په کابل کې یو له سترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی د راپورونو له مخې د کابل ژوبڼ په 1946 لمریز کال کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه ژوبڼ د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو د کابل ژوبڼ د خپل تاسیس په وخت کې د آسیا تر ټولو لوی او مشهور ژوبڼ و
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
یو پاکستانی چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ یې د امریکا په نیویارک ښار کې یو حمله پلان کړې وه د امریکا عدلیې وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا کس محمد شاسیب خان نومیږي چې په شاسیب جدون مشهور دی تفصیل په دې راپور کې
شلکلن محمد شاهزیب خان تورن شوی دی چې د اکتوبر په 1 یا د اکتوبر په 11 د نیویارک په بروکلین کې چې ډیر یهودان پکې ژوند کوي حمله وکړي د اکتوبر 1 هغه نیټه ده چې کال مخکې حماس وسلواله ډلې چې واشنگتن اروپایي ټولنه یې د ترګری ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نشتې 250 تنه برمته کړل د اکتوبر 11 بیا د یوم کیپور په نوم د یهودانو یو مذهبي ورځ ده رویټرز سرنس د کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاهزیب خان د چهارشنبې په ورځ د مونټریال په جنوب کې د کیوبک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14 په دی په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې په ورځ په خبره کړې بیان کې وویل چې شاهزیب خان دا نیت درلود چې ډېر یهودان یو ځای ووژني شاخلی ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا ترهګرۍ نیولې ده د راپورونو له مخې شاهزیب خان د استخباراتو دوه افسرانو ته دا خبره له خولې وتلې وه چې د دې بریټ پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړیو یو څانګه هم جوړ کړي شاهزیب خان د استخباراتو له غړیو غوښتي وو چې ای آر ډوله ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د بریټ ځایونه مشخص کړي اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شاهزیب خان د پروسه شکل په نومبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډیوګانې آنلاین خبرې کړې دي او د دې ډلې ملاتړې په یو لړ پیغامونو کې کړې ده تر اوسه دا څرګنده نه ده چې شاهزیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري کنه لري او آیا کاناډا به دی د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره وسپاري کنه. راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کابل د پلازمینې کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږ کال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پلور وسې نه لري. دوی وایي وخت نا وخت ماشومان ترې تازه میوې غواړي، خو په خبرې د بد اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورنیو ماشومانو د اړتیا نشي پوره کولی. بل پلو یو شمېر میوه پلورونکي وایي سره له دې چې تازه میوې سږ کال په بازار کې دومره ګرانې نه دي، خو بازارونه یې سړه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تازه میوه غوښتنه ماشومان اطمن کوي، ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته. موږ نشو کولی چې تازه میوه.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د وی اته کسیزه کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله خپل ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولای.
سکان د تیر کال پرتله زموږ په شمول زموږ نورو خلکو تازه میوه ته لاسرسی نه کېږي. اقتصادي توان د خلکو ضعیف دی چې له تازه میوه نه برخمن کېږي. د تیر کال کلونو پرتله سږکال تازه میوې په کمه کچه اخلو، ځکه د یوې انګورو خلطه په بازار کې
محب شینواری وایي وروستی ځلې تېره اونۍ کور ته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې درې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کېږو یو لطف کوي، یو دانه نیم دانه به سره خورو. همدا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو دپاره واخلو کور ته راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری سوری وهي په دشا په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ ذره وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو.
د ادب خبره اکثره یې د خوښي وړ ځینو میوو موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمینې کابل او ولایتونو ډیری اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکي وایي سږکال په بېساري کچه د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د تازه میوو ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کېږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 170 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا له 70 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي، او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټره سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان له بېلابېلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې درمل لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بطن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره. همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هر میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي واده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري، چې ډیری دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلای سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیری خلک وزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي چې ډیری آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د تیرې می او را روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړی دی. د ډبلیو ایف پی په راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، دا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو مخه غل ازادي راډیو ناوړي او ازادي راډیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري. د سارلش بګو د مخام تش بګو په لاندو سپونو نه 25 مترو او د مخام لش بګو د سارتش بګو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي. د خبرونه دوی منی مې کېبرته د زهرو کاروان پروګرام لرو خطر غي وړاندې کندهار ته ورسو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د زړو رادیو غانو لا پرزو سره پرزو څخه سره زر ترلاسه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګڼ کسان له بېوزلۍ او بېکارۍ کړېږي، خو دې کوچني کاروبار ځینو کسانو ته د عاید سرچینه برابره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې ورو.
دلته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځینې افغانان د زړو راډیوګانو په سپړلو سره د سرو زرو په لټه کې دي. دوی د زړو راډیوګانو له پرزو یوه اندازه سره زر ترلاسه کوي. دغه کسان چې د زړو راډیوګانو سپړلې په کسه بدل سوي وای، د یوې میاشتې له خواري وروسته ایله 150 ګرامه سره زر برابروي. یو 50 کلن سید ولی له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د سپین بولدک ولسوالۍ د بازار په یوه کونج کې په دې کار بوخت دی.
په میاشت کې تقریبا 150 ګرامه 2000 ملاویږي. او مس چې دی موږ مس نه باسو، مس چې دی هغه بیا نور خلک یې باسي، هغه ځي پاکستان ته یا د لیب مثلا خلک چې رانیسي. هرات کې یو غټه کارخانه ده په هغه کې باسي.
خود سرو زرو دا لږه اندازه هم په هر رادیو کې نوي، بلکې یوازې زړو رادیوګانو کې ترې استفاده شوی ده. نوې ټکنالوژي د رادیوګانو د تولید شرکتونو ته دا امکان برابر کړی چې لارزان قیمته فلزاتو او د عصري رادیوګانو له پرزو کار واخلي. سید ولی چې پلسګونو زړې او عصري رادیوګانو یې د سرو زرو د ټوټو د موندلو په نیت خلاصې کړي، وایي
دا به غټ نشي ولې په دې دا چې دی نوې ماډل چې راځي نو ماډل شي کې دا دونه فائدہ مند نه دی. هغه نو ماډل شان سي دي هغه ډیر کمزوري دي، مثلا دا زر نست پک شي او دا په زوم ختمي جنور د ترکیبونه کې.
خود دغو کسبګرو په وینا لا هم په جاپان کې په تولید سویو رادیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي. محمد یاسین بل کسبګر دی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په خپل کوچني کارځای کې له زړو رادیوګانو ترلاسه سوي سره زر ویلي کوي. هغه وایي
له جاپان راغلو ټولو برقي وسایلو لکه ریموټ، ټلویزیون، لپټاپ، موبایل او نورو کې سره زر موندل کیږي، خو چینایي جنسو کې بیا سره زر نشته. اوس خو تاسو خبر یاست چې جاپاني تولیدات بازار کې مخبوره کېدو دي او ځای چینایي تولیداتو نیولی، خو چینایي جنسو کې طلا نشته. یو خبره ده چې په جاپاني تولیداتو کې هم وسوغ عمره سره زر نه پیدا کیږي.
په سپین بولدک کې د سرو زرو د ټوټو کسبکاران راډیوګانو ترلاسه سوي سره زر په دودیز ډول ویلي کوي، بیا ورڅخه د سرو زرو کوچني خښتې جوړوي او بیا یې په بازار کې پر زرګرانو خرڅوي. دا مهال د سرو زرو معیار ته په پام د هغو 1 ګرام له 5500 افغانیو نیولې تر 5000 او 780 افغانیو پورې پلورل کیږي.
دا خبرونه دویمه نیمای ته راورسیدو. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، په دویمه نیمای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو. تر هغې وروسته زموږ درې خبرې خپرونه به پیل شي، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا و 500 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کړی دی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت وینزویلا مجاهد د ریچارډ بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللی دی او ویلي دی چې هغه کوچني مسایل لویوي چې له همدې امله افغانستان ته د هغه د سفر پر سفر بندیز لګولی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیه او قطر ته لاړ او هلته له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برېټانیا په ګډون دولس هیوادونو پر طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د هغو نوو قوانینو له پلي کېدو لاس واخلي چې د ښځو حقونه محدودوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې د جاپان د سفیر لخوا ولوستل شوه. په اعلامیه کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی و چې دغه تګلارې دې بدلې کړي چې د ښځو او نجونو بنیادي حقونه او ازادۍ تر پښو لاندې کوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم باندې یو قانون د اګست پشت په 1 باندې په 4 فصلونو 15 ماتو کې نافذ کړ او په رسمي جریدو کې خپور کړ. په دې قانون کې د ښځو د مخ سربېره غکم عورت بلل شوی و. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه وکړه چې جاپان به د افغانستان په 9 ولایتونو کې 15 نمرنی ښوونځي جوړ کړي. لار څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې دغه خبرې اترې پرون جمعه د دواړو خواوو ترمنځ شوې دي. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه باندې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د ښوونځي به کله او په کومو ولایتونو کې جوړیږي. او په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو دا خبره وروسته تر دې کړې ده چې وروسته له 1400 کلونو په اسلام آباد کې د پولیو یوه مثبته پېښه ثبت شوې. د ماشومانو د ګزند د واکسین مسؤل عایشې رضا وویل چې د پولیو واکسین کمپاین به سر له دوشنبه شروع او تر 3.5 میلیونو ډیرو ماشومانو ته شمرنې له 15 کلونو کم دي دغه واکسین وشي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 12 مثبتې پېښې ثبت شوې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي لوی کاچاکونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشه یي مواد جنوبی آسیا ته کاچا کوي.
قاچاق برای کشورهای من
د سیمی او سیمی ها خواد سخه قاچاق کونکی افغانستان تا آزاد رازی د نشهی مواد و درانیولو او خرڅولو معاملی کوي.
په یو بل راپور کې بواوري چې روغ سوي معتادین وای د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلي دلیل بیکاری او بیوزدي ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابيږي. اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم. یو دوست مې راته وویل راشه او څو دوه وخه کیږي.
دا چې آیا ټول نشئی مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړې ده.
د شیانو کې د اولی مرحلې نه نیولې تر اخر مرحلې په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبویي پیدا کیږي.
د ارمان په نوم یو بستری معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می بی ځای زړل.
خدا عمل دې سیدا مغزله ته ځیفه کړی ول چې جړل به مې ډېر خپل جړا مې نشو کنټرولولی. د عمل دغه حتی رسولم مګنه.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول هم سفیانو را پورې وخندل. نن یو څه خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یواز خلک په کوڅو کې ملنډې را باندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک را باندې ملنډې وهي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د نشه یي موادو له لویو قاچاقکوونکو سره همکاري کوي او له افغانستان څخه یې د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. په دې راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د ښیښې تولید ډیر سوی او د نشه یي موادو لوی قاچاقکوونکي دا نشه یي مواد د طالبانو د ځینو مقاماتو په همکارۍ له افغانستان څخه د جنوبي آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ختیځ هند په سیند کې د نشه یي موادو د مافیایي او جرمي ډلو ترمنځ اړیکه، دا د هغه راپور نوم دی چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي ملاتړ چمتو کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې پخوا د نشه یي موادو د قاچاقو وړو ډلو د افغانستان او جنوبي آسیا هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کاوه او له 15 کیلوګرامو ترمنځ به یې نشه یي مواد قاچاق کول. دې ډلو به له 2 to 6 پورې غړي درلودل، خو اوس دا کار لویې ډلې کوي. ملګرو ملتونو موندلی چې د نشه یي موادو د وړو ډلو تر منحل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینو مقاماتو هم د جنوبي آسیا له لویو قاچاقکوونکو سره اړیکه ټینګه کړې او په افغانستان کې په لویه کچه د شیشې تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو له کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو سره پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې دوی د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت نه لري او په افغانستان کې د ننه له نشه یي موادو سره مبارزه کې بریالي دي.
دا تیر کال مونږ تقریبا 4000 ټن مخدره توکي مونږ کش وزارت کړی دي او زموږ لمنځه وړی دي، خو مونږ د چا مسؤول نه یو. مونږ خپله رسالت خپل ولس ته لرو چې مخدره توکي اسلامي مالک کنټرول لاندې راوړی دي او خپل بودیجه مصرفي، خپل تشکیل مصرفي، خپل ځانګړي هغه انرژي په دې کې مصرف کړی دي.
له نړیوالو مافیایي ډلو سره د طالبانو د ځینو مقاماتو د اړیکو په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ښوولی و چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. دې راپور دا وښودله چې دا مخالفتونه د دې سبب سوه چې سږ کال د افغانستان په جنوب شرقي ولایتونو کې ډېر کوکنارو وکرل سي او د طالبانو ځایي چارواکو سږ کال د دې کوکنارو یوازې 3 کښتونه ویجاړ کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې په افغانستان کې د تاریاکو د لویو زیرمو د موجودیت تر څنګ په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د شیشې جوړولو کارخانې جوړې شوي او د افغانستان څخه د باندې د شیشې صادرات هم ډېر سوي دي.
د سیمې او سیمې هاخوا څخه قاچاق کوونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشه یي موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي او بیا یې د واکمنې ډلې تر واک لاندې مسیر څخه په استفادې سره له هیواد څخه د باندې وړي.
ملګري ملتونه داسې مهال د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو د ځینو مقاماتو د شکایتیا خبره کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبای وه تازه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال سره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې د بزګرو او نشه یي موادو سره د مبارزې د پروګرامونو لپاره به د بهرنیو مرستو جلبولو یو کنفرانس راوغواړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي لوی قاچاقکوونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشه یي مواد جنوبي آسیا ته قاچاق کوي.
رازا کمه مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس د تخار ولایت ته ځو او هلته مو د معتادینو له حال څخه خبرو. ځینې روغ شوي معتادین شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې د دې سبب شوي چې کورنۍ یې له ملاتړ څخه لاس واخلي، د د درملنې له مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم محمد طاهر نومیږي. دی وایي چې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته کار ورته پیدا نه شو او بیرته د نشو په دام کې ونښت. ده زموږ همکار ته ویلي چې تر درملنې وروسته یې کورنۍ له ده څخه د پیسو غوښتنه کوله، خو دا چې کار نه ورته پیدا کېده له ذهني فشار سره مخ شو او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
رفتاری میکنن باشید یک حیوان قطری در این رقم رفتار نمیکنن.
در تخار ولایت اسیدون که محمد طاهر چه در توکلنه ایتیاد لعمل ایشوان تریخ شوی اوش پا ورز لکورنی چخلیری پا تعلقان که در سین پر غاره لنور و متدینو سرش پی ورزی تیروی. در نه کل مخکی در نه اهل اندیوالان سر در ناسی ولاری لعمل محتاج شو چه پا دی مده که هم دو همی کورنی خورا دیر بیوزلی تیری کردی دی. محمد طاهر درې کاله مخکې د خپلې کورنۍ او دوستانو لخوا په تعلقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته معرفي شو او درملنه یې وشوه، خو د ده په وینا تر درملنې وروسته یې د کار د نشتوالي له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزلی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي، اقتصاد مو ښه نه دی. یو ورځ ډېر خواشینی وم. یو دوست مې راته وویل راشه څو دوده وښخ کېږي. زړه مې تنګ و. کله چې مې نشه وکړه هر څه مې هېر شو او ډېر خوشحاله شوم. نشه دې لومړی ځل ډېر خوښېږي.
د محمد طاهر کورنۍ او خپلوان وایي چې د درملنې په بهیر کې د دوی هڅو او ملاتړ ښه پایله نه درلوده، ځکه چې نشه یي موادو د هغه ذهن ته ډېر زیان رسولی و. د ده یو دوست شفیق الله وایي د هیله درلوده چې د ده په ملاتړ به محمد طاهر روغ او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي، خو دا کار ونه شو.
بچه بسیار خوبه که در رفیقای نزدیکم بود.
شو او کارگر هلکو کار کوه د خپل کور لپاره روزی پیدا کول او پر ما هم ډېر ګران و، خو ناڅاپه بې لارې شو. له معتادو ملګرو سره یو ځای او معتاد شو. ما چې هر څومره هڅه وکړه چې له دې لارې څخه راوګرځم ومې نسوی کولی.
محمد طاهر په تعلقان ښار کې د معتادینو د درملنې په مرکز کې غیر مسلکي درملنه او د دې مرکز د روغتیایي کارکوونکو ناسم چلند د خپلې درملنې د ناکامۍ سبب بولي، خو د دې مرکز چارواکي د محمد طاهر دا ادعا ردوي. په تعلقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز مشر سید محمد جلال وایي چې په دې مرکز کې د درملنې ټول پړاوونه پر روغتیایي معیارونو برابر دي.
زموږ د روغتون کار ټولو خلکو ته معلوم دی. موږ ته له تخار، بلخ، کندوز، بدخشان او اندا چې له کابل څخه هم ناروغان راځي. موږ په 15 میاشتو کې د 130 معتادینو درملنه کړې ده. کله چې دوی موږ ته راځي ډېر کمزوري وي، خو تر درملنې وروسته تکړه او جوړیږي. موږ دوی ته جامې او تصدیق پاڼې ورکوو چې که تاسې هر ځای ولاړ شئ او کار وغواړئ دا به مو سند وي چې زموږ درملنه شوې ده.
په تعلقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په دې مرکز کې ځینې معتادین تر درملنې او رخصت کېدو وروسته د بیکاری له امله بیرته معتاد کېږي. له همدې امله دوی تر درملنې وروسته معتادینو ته تصدیق پاڼه ورکوي چې کار ورته پیدا شي، بوخت وساتل شي او ذهن یې له نشه یي موادو څخه لرې وي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې روغ شوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 2125 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2265 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د خولو کولو پر مهال له بدن څخه یو ډول مواد خارجوي چې د ډېرې بدبویي سبب کیږي. په ځانګړي ډول په هغو مرکزونو کې دا ستونزه ډېره وي چې هلته ډېر معتادین ساتل کیږي. دا چې په معتادینو کې دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې پیدا کیږي، آیا ټول نشه یي مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي؟ د معتادینو کورنیو او د درملنې مرکزونو ته څه کول پکار دي چې معتادین د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پختلې چې نشه یي مواد ولی په معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي.
نشه یي مواد ځکه په معتادینو کې د بدبویي سبب ګرځي چې اول خدا چې خپل نشه یي مواد د بدبویي سبب ګرځي کاغه هر نشه یي ماده وي، مثلا نسوار موږ ډېر عادي ګڼو خو نسوار خپل د خولې د بدبویي او د تنفس د بدبویي سبب کیږي. همدارنګه سیګرټ موږ ته عادي ښکاري خو سیګرټ د بدن د بدبویي، حتی د پوټکي او د کالی د بدبویي او د خولې د بدبویي او د تنفس د بدبویي سبب کیږي. چرس د بدن د بدبویي، د کالی د بدبویي، د خولې د بدبویي او د تنفس د بدبویي سبب کیږي. همدارنګه خپل مواد، نشه یي مواد کاغه د اپین خاندان وي، افین وي، هیروین یا پوډر وي، یا کرسټل یا نور داسې شیشه ماده وي، دا ټول د دې په خاطر باندې چې د بدن د خولو افرازات زفقی او په خولو کې وزي، دوی خپل یو نوع خاص بوی لري او بالاخره په نشیانو یا معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي.
دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې را پیدا کیږي؟
په نشیانو کې د اولی مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبویي پیدا کیږي. خصوصا هغه خلک چې د نشي موادو نه زیاته استفاده کوي او ډیر اندازه باندې استفاده کوي او تر ډیر وخت استفاده کوي، نو دا خلک زیاتره دې ته مساعد دي چې په د بدن په بدبویي باندې اخته شي.
ایا ټول نشه یي مواد په نشه یانو کې د بدبویي لامل ګرځي او که ځینې ځانګړي مواد؟
ټول نشه یي مواد که هغه ډېر عادي خلکو ته ښکاري، مثلا نسوار، سیګرټ او چرس، دا هم د بدبویي سبب کیږي. د بدن د بدبویي، د خولې د بدبویي، د کالیو د بدبویي سبب کیږي. او درانده مواد لکه افین او هیروین او پودر او کرسټل او ټابلیټ کا، ټول نشه یي مواد د بدن د بدبویي سبب کیږي او په نشیانو کې د بدبویي عامل ګرځي.
ای یوازې بیکور معتادین سي خپل نظافت نسي ساتلای، له دې ستونزې سره مخ کیږي؟ او کدا د معتادینو عام مشکل دی په معتادینو کې هم بدبویي موجوده وي سي په خپل کورونو وسی؟
دا د معتادینو عام مشکل دی چې دوی ته بدبویي پیدا کیږي د نشې د استعمال په صورت کې. خصوصا هغه معتادین چې د کور نه بهر په ناولې ځایو کې، په مثلا په ویالو کې او یا په د پلو لاندې او یا په چټلو ځایونو کې ژوند کوي، هغوی ورسره ډېر زیات مخامخ دي نظر هغو خلکو ته چې په خپلو کورونو کې اوسیږي. بیا هم ټول نشه یي مواد د بدن د بدبویي بوی سبب کیږي، خصوصا د هغو خلکو کې د کور نه بهر وي او په خراب ځایونو کې اوسیږي او حفظ الصحه یا پاکوالی نه مراته، یو کالی چټل او ناولي وي او بې ځایه ګرځي، کور سرپنا نه لري، دا خلک ورسره ډېر مواجه دي نظر هغه کسانو ته چې په کور کې اوسیږي.
د معتادینو کورنیو ته او د دوی د درملنې په مرکزونو کې څه کول پکار دي تر څو هلته اوسیدونکي معتادین د درملنې پر مهال د بدن د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟
اول خدا چې کورنیو ته پکار دی چې کوشش وکړي خپل اولادونه او یا که هر څوک وي د معتادۍ یا رګدیتوب څخه یې وباسي او دوی سره همکاري وکړي تر څو معتاد نشي. او په کورنیو کې پکار ده چې د دوی حفظ الصحه ته، یعنی پاکوالي ته ډېره توجه وشي، غاښونه برس شي، کالي هر وخت بدل شي. لمبا د دوی دپاره ډېره مهمه ده، لمبل په یخو اوبو باندې علاوه د دې نه چې خماري راکم او معتادینو ته ګټه رسي، بلکې د دوی د بوی ناک حالت هم حفاظت کوي او پاکوالی رامسته کوي. همدارنګه هغه مرکزونه چې معتادین تداوی کوي یا د معتادینو شبخانې، هغوی ته هم دا پکار دی چې د معتادینو حفظ الصحه یا پاکوالی ته خاصه توجه وکړي. دوی زیات ولمبوي، ځکه ما مخکې وویل چې لمبه هم په یخو اوبو باندې لمبل هم د دوی د معتادۍ خماري منځوړي او بلدا چې د دوی بدن پاک ساتي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه افې مې ورسې ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زسته کومه بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواده د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمونګ پوچ کړو اپونه دمونګ خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم ارمان یادوي له یو کال راهیسې نشه کوي. دی لوړې زده کړې لري، بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي او له مختلفو تجارتي ادارو سره کار کړی، خو اوس په یو دولتي روغتون کې بستري او د خپل احتیاط درملنه کوي. ارمان وایي چې نشې مې دومره اعصاب را خراب کړي چې بې ځایه ژاړم. دا چې ارمان ولی او څنګه موتاد سو او د نشو له امله نور لس ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاسې ما څلور کاله مې بیوی ویلې بچکر بزنس اسائنمنټ کړه او وظیفه هم لرم. دا د قراردادانو په حساب باندې کلا شمسیانو د بطری دا شیانو کنه یو پنځه دفعې هندوستان ته تللی ما. نو هلته مې خپله کوډینګ ویلې کمپیوټر درس مې لینکس مې ویلې دا درسونه مې هلته ویلي دي. او درې دفعې دوبۍ ته تللی ما د مونږ د کار په اساس باندې. مونږ د پلار وخت کې تجارت وو، ټایګر کمپنۍ سره ساختماني شرکت وو. مونږ تیز وم، ما خپله یو سي تمرین کولو ریفریټ د ولایتي په ساتنه مې مسابقې کړي دوه درې ولایته ډېر ښه تمرین کول. خو زه د خپلې هوښیاري ورځې نه په دې ډیفیګر شوم. بس یو څه وخت کېږي چې دغسې په دې عمل باندې راغلی وم که نه، د ژوند د خوند نه لږ زره بېزاره کړی وم. ما تنها چار سوال او زیکاب مې وړلی. زیکاب په آخر کې داسې شوی وي چې اوه دانو ته خبر رسېدلې وه. او هند کې مې کله کله مشروب چکل. کور کې پلار مې چې کله په شهادت ورسېدو نه بعد ډېر سختیانې مې تېرې کړې. کور مشر زه وم، دا مسؤلیت ټول لا ته پاتې و. نو بس د همدغه هغه نه مې دا تره زمونو بارته ویلې چې دا ووا که نه چې خوشحاله دي که دا وخوره چې دردونه دي ورکې که نه مغزه به دې ارام. او چې مونږ وخوړه په ځان خو به نه خو د عصبي دردونه دپاره دي که نه د زیات عمر مریضانو دپاره ورکوي. بس د بد انډیوالو د بد دوست نه د دې لارې مرګلی شوم. په ما خو یو څه وخت هېڅوک نه پوهېدل چې دا عمل کوي. قوارې مې هم داسې مچنګ نه ښودلو که نه. او چې یو څه وخت شو په د اخرو کې ځان ته به مې لږ ضرر رسولو لکه دا پلکاري د لاس که نه. زه به نو یو طرف ته کېناستم، بس بیا به مې ژړل، بیا به مې لاسونه چې پرې کول. نه نه مین یم په چا او نه غیر د خدای او خپل مور نه، خو دا عمل داسې دا مغزه راته ضعیفه کړي ول چې ژړل به مې ډېر. خپله ژړا مې نهشو کنټرولولی. دا عمل دغه حد ته رسولی وم که نه. دا ژړا مې انسان ډېر غټه نقطه ده ضعیفي. بس ما نه مې خسر خپله کډه کېنوه. یو څه وخت کېنولی څو میاشتې خپل کور باندې که نه. زه لاړم سم شفخانې ته، قندار متعدین شفخانه ورته وایي. دې هلته بستر کړم، دولس ورځې نه وې تېرې. دیارلسمه ورځ دا ډېره یو جالبه وه. دا ژوند دی که نه تېرېږي، دا به خدای ته معلومات دی ورځو. دیارلسمه شپه باندې مې خوب ولیدو چې کور کې مې ډېر ګډ وډ حالات روان دی. سهار ته چې راجو شوم دا زړه مې ډېر نه طاقته وو. خو د دې شپخانې نه زه درته وتښتېدلم. کور ته چې لاړم چې ګورم خسر مې اغلی ښځه یکم ولیده. یو زوی مې وخت نه وای پیدا شوی که نه. ډېر سخت یې ودردولم که نه. د ځواني سم ودردولم بد د عمل نه یم راته زړه تور کړو که نه. لکه جرګې مې ورواستې نه کوې که نه. بیا مې اخر مردم ته دلته کښېنه مرتم چې زه سرور ازمه داسې نه یې چې بل دفې غوندې بیا لاړه شي. بس ټولې ورته دغه د عملي نوم نه ورته ویلې ما ته یې سخت زور راکولو. مردم زه خو عملي نه یم، عملیان خو هلته باندې په ډېرانو پرتې دي. خو چې بیا مې فکر وکړو ته نه 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 ورته استه استه سټپ بای سټپ قدم په قدم انسان جګېږي. اته دوه دانې خویندې مې کور کې همېشه به مې وهلې. بس مور مې ویلې دا بله ورځ ځان مړ نه کېږي یا نه که نه. بس مور مې راوستلم چې زه یې تر کله پورې بېده سي. خو دا پاک ښه استعداد عقل مغزار چې درته درکړي دي ولې دا عمل کوې؟ ځان کې دي او نقطه دې تر ګرونو کې ځان ته پرېښې ده. بس ما ویلې ورته راځه مورې چې ته یې ما صحت غواړې، ته یې ما جوړېدلو پسې ګرځې. زه یې بستر کړم، زه اوس ډېر خوشحاله یم. ما رویه بېرته ښه شوه.
زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نوریا له ښوونځي څخه په زړه کور ته راځي او خپلې مور ته وایي چې تر دې وروسته ښوونځي ته نه ځي. نوریا وایي چې پخوا به نجونو یوازې په کوڅه کې ملنډې ورباندې وهلې، خو اوس په ښوونځي کې هم ټول ورپورې خاندي. دا چې پر نوریا ولې خلک خاندي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
په مکتب کې چا جنجال درسره کړی دی؟
ټول راپورې خاندي او پیغورونه راکوي. د څه شي پیغورونه درکوي؟ وایي ستا مور ته راکې ده.
څوک وایي چې ستا مور ته راکې ده؟
هره ورځ چې مکتب ته ځم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د تریاکې لور راغله.
خیر دی لورې، د دوی په خبرو پسې مه ګرځه، خلک به هر څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ هره ورځ خلک راپورې خاندي.
نن چا درپورې وخاندل؟
نن په سم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نورې مور ته راکې ده. ټول هم صوفیانو راپورې وخاندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي.
خو ما امتحان هم درلود. په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟ ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان یې ورکړی وای.
زه د اول نمرګۍ په بلا وهم چې نجونې ملنډې راباندې وهي، نور بېخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې، څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدې؟
دا ټول ستا د لاسه. که تا د تریاکو نښې نه کولی، اوس به ولې خلکو ماته پیغورونه راکولی؟
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوو چې د پلار د مرګ غم به دې په نشه هېر کړم، خو خبره نه وم چې هم به مې صحت ولاړ شي او هم عزت. په نشې هېڅکله غم نه هېرېږي. تر نشې مخکې هم کونډه ومه او اوس هم کونډه یمه، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یمه.
څه شی تا د دې لپاره د تریاکو نښه شروع کړه چې د بابا غم هېر شي؟
او لورې، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دې هېر شي. خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پر اوږو رابار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاک یې.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن آخري ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې. زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر یو سی جبار لالا، تم ستړی مشی؟ یو دو کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو دارې درکومې.
اوهو جبار لالا،
اسلام څه خبره ده؟
آغه زمونږ د کوڅې تاریکی شفقی ته وګوره.
ولې سور باندې شوی دی؟
پخوا به څومره خیرن او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک کالي اغوستي دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والا نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفیقی خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
څه وایې؟ دا خو یې ډېر ښه کار کړی دی. په بیچارګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکي توړۍ راغله.
دا ساعت رادیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر دوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
سرکم پہ